نه بجو پوری دوام کوي. خره غلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلی ویست پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ وویل چین پر ډیپلوماتیکو استازولیو او کارکونکو یې تروریستي بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې هغې ویلي چې پیکینګ هیله لري د افغانستان لوری د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. پر دې سفارت د دوشنبه ورځې د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش منلې. په دې برید کې د سفارت دوه کارکونکي او څلور افغانان ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوه زلزلې وشوې چې په یوه کې شپږ تنه مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي د خونړۍ زلزلې کونړ ولایت ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژۍ د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 ثبت کړی دی. بله زلزله په بدخشان کې شوې چې شدت یې 4.8 ښودل شوی. ښاغلی حقانی وایي چې د بدخشان د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. دوه ورځې مخکې هم په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې زلزله شوې وه چې د تلفاتو شمیر یې د چارواکو په وینا 1300 کسانو ته رسیدلی دی. په فاریاب کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او لس تنه نور ټپیان شول. د فاریاب د ترافیکو رئیس ملا نجیب الله خیبر ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه د دې ولایت په چارباغ ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ له یو ټراکټور سره ټکر شو. په مړو کې څلور ښځې او یو ماشوم شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیایي جام د شل اووریزو لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس یې زیاتیږي. په نیم پایلوبه کې افغانستان سریلانکا ته بایللې او پاکستان له هند څخه ګټلې. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان بله لوبه سبا پنجشنبه له هند سره کوي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې روان وضعیت د دفاع وړ نه دی او وایي په دې بټۍ کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا شته. د دې ادارې مشر رافایل گراسی بیگا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هره شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامینځته شي. ښاغلی گراسی دا څرګندونې یوازې 2 ساعته وروسته له هغه وکړې چې دې ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیې او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامینځته کړي. او د روسیې د ګاز د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپړي چارواکي ویلي دا شرکت به اروپا ته له نارت ستریم یو نلیکې د ګاز لیک تر هغه بیا پیل نه کړي چې شریک یې جرمني له کاره لویدلي تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سه شنبه یوې اقتصادي غونډې ته د ګاز پروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالي مارکیلوف وویل دا تجهیزات باید ترمیم شي تر څو دا شرکت د ګاز لیک بیا پیل کړي. خو د دې شرکت جرمني شریک زیمنس انرژي ویلي چې نه د ترمیم دنده ورسپارل شوې او نه دا ستونزه هومره جدي ده چې له کبله یې په دې نلیکه کې د ګاز لیک ودرول شي. لویدیځو مشران ویلي دي چې مسکو له انرژۍ څخه د وسلې په توګه کار اخلي خو مسکو تل دا تورونه رد کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
پا په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوي کمیسیون څخه غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي او معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره امریکا څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدربار ویلي امریکایي مشرانو تل پر دې ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هغو به هیڅکله یوازې نه پرېږدي. خو د دې په وینا افغان ښځې او نجونې چې ورته د ښې راتلونکي هیلې ورکړل شوې وې د طالبانو له څه باندې یوې کلنې واکمنۍ سره ټولې هغه هیلې یې مړاوې شوې دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ارزونې کمیسیون باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار په یو راپور کې چې پرون سه شنبې د دې سازمان پر وېبپاڼه خپور شوی ویلي چې یوه ستونزه چې دغه کمیسیون لري دا ده چې څوارلس نارینه او دوه ښځینه غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ تخصص نه لري او هیڅ غړی یې هم افغان نه دی. دا کمیسیون چې د 2021 کال په دسمبر کې ټاکل شوی هغه مهم استراتیژیکي ډیپلوماتیکي او عملیاتي پریکړې ارزوي چې په افغانستان کې شوی او هم دنده لري چې د امریکا د دغې نږدې شل کلنې جګړې له زده کړو او سپارښتنو په راتلونکي کې کار واخلي. د کمیسیون اوس په کار پیل کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دې ته په پام چې د امریکا د متحدو ایالتونو مشرانو پرله پسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو کړاو ته په اشاره په افغانستان کې جګړه توجیه کوله دا خواشینونکې ده. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جورج دبلیو بوش چې په افغانستان کې جګړې پیلېدو ته امر ورکړ د 2000 کال په دسمبر کې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې ښځې او ماشومان کافي کړېدلي او دغه ستر ملت به سخت کار وکړي چې هغوی ته هیلې ورکړي. د هغې میرمنې لورا بوش ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې جګړه د ښځو د حقونو او د وقار لپاره جګړه وه. د امریکا د وخت بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په 2010 کال د افغان ښځو یوې ډلې ته ویلي وو چې موږ به تاسو یوازې پرې نه ږدو، موږ به له تاسو سره تل ودرېږو. میرمن کلینتن په دې کال ژمنه کړې وه چې د افغان ښځو حقونه به له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسېدو قرباني نه شي. هیدربار وایي له دې سره سره طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسېدو سره سم لومړنی اقدام چې وکړ د امریکا په مرسته جوړ شوی د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي سیستم یې له منځه یووړ. د نوموړي په خبره د کابل له سقوط یو کال وروسته د هغو افغان نجونو او ښځو خوبونه چې دوی یې لیدو ته تشویق شوي وو په اوبو لاهو شوي دي. طالبان نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي او ښځې هم له کار کولو او د ورځې په تېرېدو یې ژوند لا تریخېږي. د آزاد تګ راتګ ټولنو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي، خو د دې ټولو خلاف متحدو ایالتونو د هغو افغانانو پر تخلیه تمرکز کړی چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د ښځینه فعالانو په ګډون یې ښځې یوازې پریښې دي. د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په سلو کې یوازې له 1 to 10 پورې ښځې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار وایي د افغانستان د جګړې په اړه ګمارل شوي کمیسیون ته پکار ده چې د افغان ښځو په اړه د امریکا مسؤلیتونه په دقت وڅېړي او دا مسله یقیني کړي چې د دې کار لپاره متخصصین لري. د نوموړي په خبره دا ډیره مهمه ده. دا کمیسیون چې د افغان ښځو په اړه د امریکا د حکومت ژمنې ارزوي او ناکامي یې مستند کوي باید دا هم په ګوته کړي چې په څه ډول کېدای شي هغوی چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ژوند کوي خوندي شي یا له هغو سره چې بهر ته په تیښته بریالی شوی مرسته وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ راغله ازادي رادیو واوري. د غزنی ولایت د خوګیانی ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري، خو په ټوله ولسوالۍ کې یوازې درې ښوونځي فعال دي. دغه درې ښوونځي بیا هیڅ ودانۍ نه لري او هلکان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. په دې ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی هم نشته. د خوګیانیو اوسیدونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
دا پنځم ټولګی زده کوونکی عبدالله ګل له شیخ آګا کلی تر غریب کلا پورې ښوونځي ته پر سایکل په 2 ساعتونو کې رسېږي. نوموړی وایي هغه الکان چې پولې ځي 3-4 ساعتونه مزل کوي.
څوک موږ ته دلته مخته باید خدمات راته وکړي، مکتبونه راته جوړ کړي، موږ درسونه پکې وایو.
عبدالله ګل وایي هڅه کوي چې یو څه زده کړي او بیا ټولنې ته خدمت وکړي.
انجینی الیکان و طول بیسواد فاته دی ختمونه دی زده یا شایم نسته
دا بیا سیف الرحمن دی که څه هم چې سیف الرحمن شپاړس کلن او دغه عمر یې ښوونځي ته د تلو او زده کړو دی خو هغه سخت مایوسه دی وایي پر موږ خو وخت تیر سو زموږ د راتلونکو ماشومانو لپاره دې د ښوونځیو او زده کړو زمینه برابره سي
نسته له موږ چې پیدا شوي اوس د شپاړس اولس کله یم تر اوسه مو د مکتب په سترګو لیدلی زن د چانه غواړي چې مکتب ووایي او سواد زده کړي لږ علم زده کړي
سیف الرحمن زیاتوي ډیری هلکان د ښوونځیو د نشتوالي او لریوالي ځینې بیا د اقتصادي مجبوریتونو او ځینې نور بیا د ورځنیو بوختیاو له امله ښوونځیو ته نه ځي
مکتبونه نسته د هلکان ټول بې تعلیم او بې تربیې پاره دا له دې ستونې پاره دي
دا بیا د دغه ولسوالۍ د کریم کلا اوسیدونکی اد محمد دی نوموړی وایي موږ دلته د ښوونځیو له کمښت سره مخ یو یا خو بیخی نسته او یا کسته هغه ډیره لري دي
په دوه نه شل کاله کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې یو فارغون مو په خوګدغه کې په کانکور کې نه لرو حکومت کسان چې په بازار کې ډاکټران دي یا کوم کار چې هغه په خپل کار په بازار کې جوړ کړی دي په بازار کې یا په کار یا په دار پیسې پیدا کړي درس په خپل اولادو باندې ویلي هغه غلطه کار یې کړی په دغه شل کاله کې یو سړی راتوي چې خوګیانو له ولسوالۍ چې نفر لوړی کانکور امتحان یې ورکړي کامیاب شو
پښتنه مو وکړه چې خوګیانی ولسوالۍ ټول څو ښوونځي لري د مهراب الدین په نامو یو کس ځواب راکړ
په ټول خوګانو کې یو په کړی کې مکتب دی یو په ګلبوري کې مکتب دی یو په دغه دره کې په غریب کلا کې مکتب دی دغه درې مکتب دی
دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي دا دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور
کوم محکمې ولسوالۍ دغه نیازمندۍ مو ټول راټول کړی دي او د وزارت رهبرۍ سره شریک کړی دي انشاءالله مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو
دا خوګیانو ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره چې دغه ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري خو د دغه تر سلو د زیاتو کلو هلکان یې یوازې درې ښوونځي لري خو دغه درې ښوونځي بیا هیڅ تعمیر هم نه لري دی وایي په دغه ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادی رادیو مجله پروگرام پیلېږي دا پروگرام احمد شبر چمتو کړی دی خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ د روسیې د ګاز ستر شرکت ګاز پروم وایي تر هغه پورې به اروپا ته د نارد ستریم یو د نلیکې له لارې د ګاز لیک پیل نه کړي چې د جرمني شریکې په دغه نلیکه کې له کاره لوېدلي تجهیزات ترمیم نه کړي د شرکت د اګوست له یو دیرشمې راهیسې په دې نلیکه کې د ګاز لیږد درولی چې په اروپا کې د ګاز د کموالي او د بایو د لوړېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي د دې موضوع په اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور جزئیات واورئ
د روسیې د ګازو د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپوړی چارواکی وایي دا شرکت به تر هغو اروپا ته د نارد ستریم یو نلیکه څخه د ګازو لیږد بیرته پیل نه کړي چې شریکې جرمني د دوی په خبره ناقص تجهیزات ترمیم کړي نه وي د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سېشنبې یوې اقتصادي غونډې ته د ګاز پروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالی مارکلوف وویل دغه تجهیزات باید ترمیم شي تر څو دغه شرکت د ګازو لیک بیرته پیل کړي د دې شرکت جرمني شریک زیمنس انرژي ویلي د ترمیم په اړه ورته هیڅ دنده نه ده سپارل شوې او د هغې ستونزې په اړه چې ګاز پروم یې خبره کړې ویلي چې دا دومره غټه ستونزه نه ده چې له امله یې د ګازو لیک وځنډول شي بلکې هغه په اسانۍ حل کېدای شي نارد ستریم یو اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږد یوه لویه نلیکه ده چې د 55 میلیارد متر مکعب ګازو چې روسیې په کال کې پر اروپا پلوري یو پر درېیمه برخه له همدې نلیکې اروپا ته لیږدول کېږي دا نلیکه چې فنلند پولې ته نږدې د روسیې له ویبورګ څخه پیل د بالتیک د سمندرګي په تل کې د جرمني په شمال ختیځ کې له لوبمین پورې غځېدلې ده د روسیې ګاز پروم شرکت د اګوست په یو دیرشمه اعلان وکړ چې د نلیکې د ساتنې د چارو په خاطر د ګازو لیک د درې ورځې په مخه ځنډوي او علت یې همدا ښودلی و چې د نلیکې د توربین په یوه پمپ کې سوری پیدا شوی دی د لویدیز مشرانو موسکو تورن کړی چې له انرژۍ څخه د یوې وسلې په توګه کار اخلي په تېره له کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین یرغل کړی دی خو موسکو دغه تور په زلونو رد کړی دی په دې ترڅ کې سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان وویل چې روسیه د نارد ستریم یو نلیکه بندوي او د موسکو هغه تېرې داوې چې ویلي و د لویدیز بندیزونه د دغې نلیکې د بندېدو سبب کیږي کاملا غلطی و بللی دی وین ویلی چه متحده ایالات اروپا با گت کار وکری ترسو دا مسئله یقینی کلی چه اروپا کافی گازو تلاس رسی ولری.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
میچو دروازه پیدا کولای شي نه لار او د وټلو لار هم لري چې هغه هم په ټیو کې ده
په پروان کې د یو علمی او ادبی فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 15 کلونو کې نه دي چاپ شوي
د دې زالو مرغۍ والوتلې لاړې او زه هغسې یم ګیره خفه کیږم
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم
خوشي پسې نه ګرځم زه معمولا خپله تجربه تاسو سره شریکوم
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړي دي د ازادي راډیو ادبي مجلې د تیرونې په خپرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د لمنځه تلو له حالت سره مخامخ ده سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې دې په فلمونو کې نه وي د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه له افغانستانه باسي
سینما بالکل جنازه شي کې
د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول کوم دا سیاست او چلند وی فکر نه کوم چې نورې څوک سینما ته لاړ شي سینما کومېډي او تراژیدي غوړي په سینما کې باید خزوي که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده
سینما مرده بله بله عالم میگم
بل ورته طالبان د خپل نوې فلمونو په اړه سرګندوي چې شوسو هم برخه پکې اخیسته ده د شوسو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی د هغه پښتنه ده چې پروسه ښکال د لړم په دیر شمه د طالبانو په مکتوب کې دا ډول جواب شوی به چې دوی له تلویزیونونو خوشتي وو چې هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو په کې برخه اخیستې وي یاسمین یارمل چې کلونه په افغان سینما کې کار کړی دی د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته ولاړه دا وای لشوزو پرته سینما نیمګړې ده
نه نابود زنو طبيعي است کې تاثیرات
د خزونه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي یو کورنۍ د پلار مور لور او زوی په موجودیت کې تکمیليږي کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو اخکاره د چې باید حل ته خزي هم وي کچېری خزه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي فکر وکړي چې هرڅه نیمګړی دي
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نوې فلمونو په اړه سرګندوي چې روسنی سو معلومات دي بل دورته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي غواړي د دغه ډول فلمونو لاري خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خبره کړي د دیني وکی او د طالبانو د نوې فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت په مشهد افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نوري داستاني د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی دی
یو مستند د بنامې تخار دغه مستند کې د تخار د ولایت هغه زیبا زیبا جینا چې هغه معرفي کیږي او یو څه ځانګړی شوی دی دغه ډېر نور کوټه فلمونه داستاني هم لري
کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوی دي د طالبانو په مشهد افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوی دي نو موړي وویل په دغو فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي وو دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دې نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین د دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
به طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لاري هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویره لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره، زه مطمئنه یم چې له دغه لاري د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کوو. په کابل کې د ارګ دننه یو ماڼۍ لومړی نمبر قصر د ارګ دننه او پروند چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا دی حضرت محمد صاحب وخت جوړ شوی د جنت بابا او په یوه وخت کې د شاهزاده احمد شاه د وسیدو لپاره جوړ شوی و. دا دی ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا وزارت خارجی پر طرف باندې پرته ده او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون دی ورته وی له شاهي دورې بعد او دا دوه پوله ده او اته خونې لري، یو بو حوض لري، یو مجهز پخرنځی لري او په وروستیو کلونو کې بیا نور کارونه پرې باندې وسو چې البته هغه داری چې یوه ډېره کمیونیټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکس او ډېره ښه د زمینه کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو دپاره وه. دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنی دلته به اوس ډېره کورنۍ کې اوسي، یعنی له ډېرو کلونو را په دې خوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړیږي نو کولی شي چې د هېواد مشر په کې تر ډېره وخت خوندي وي. یعنې نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي، نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی شنه ده. او دننه یې د باندې دننه چې دا زمینه چې ده دلته بیا هر څه پکې خوستا، یعنی د اشپزخانې نیولې تر طعامخانې پورې او تر دفتره پورې د سپورت تر ځایه پورې، یعنی هر څه هلته شته پکې. یعنی سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې واوسي. بهترین ځای ده او دا ماته یارګ مسولو ځینو کسان چې هلته ډېر وپېژن کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ مېرمنې طرحه وه. ام دې څه زایده سپوږه سویده.
د تاریخ یو بل پانه په غزنی کې په جنو تاریخي مانیو کې طالبان وړول دي. په دغه مانیو کې و هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګن ځای دی. زموږ خبريال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شې ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا 2 کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستې، د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکې په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولادونه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله هلکنډې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوې او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې آزادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان، خو دا اتاقونه رنګولي دي، تاسې لوینې نورم کار باندې روان ده. دا ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم څه به پخوا باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بورباد دلته کې اوسېدلو، نو اوس موږ دې ته آمده کړې ده چې بېرته پخوا باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه اخیستل کېدلو، له دې چې به انشاءالله هغه کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې اوسې د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم اوسې انشاءالله بیا به هغه سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي، په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي، دا په ټوله کې ډېر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي، هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځی یې د یادولو وړ دي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
لیکوال او مدني فعال شاو محمد بشیر په پروان کې لڅو میاشتو رئیس یو لړ فرهنګي حج پیل کړی دی. دی وایي چې په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغلی بشیر سره شخیدلی او لومړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1990 کال کې مو د سبا په نامه لومړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و، چې هغه اخبار متاسفانه په چاپي بڼه باندې مونږ د ځینو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجود وي تر سره نه شو کړای، یعنی چاپ مو نه شو کړای، خو په انلاین بڼه مو مونږ فعالیت او لیکنې کولې او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړو. ورستیو کې ځینې کارونه موږ لمړی کار دا چې مونږ د پښتو کتابونو د راټولولو د لپاره ځینې هڅې وکړې چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشته. هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو چې د افغانستان علوم اکاډمي نوم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې هغوی کتابونه راکړل. زنیم د ژورنالیزم برخه کې هم ځینې فعالیتونه کړي دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبريالانو لپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولې دي. همداسې هم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو، محاصرین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وا چې په د هواد په سطح باندې هر کال تر سره کیږي، دا مو تر سره کړه.
ډیره مننه. د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم یا نفوس کم وي، پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخه ته چې موږ د خپل داخل افغانستان کې کمی ژبې دي یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریکو یو بل تجربو ګټه واخلو؟
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بالخصوص د افغانستان قومونه د یو بل ژبو فرهنګونو او د یو غوی روایتونو او کیسونو خبر شي. چې زما په نظر دغه کتابونه یوازینی لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زده کړې کوي زکړی لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشناسي. نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو.
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبی برخه کې فرهنګي برخه کې علمي برخه کې یوازې کوي که نور د سیمې ځوانان هم درسره دي غوي لیوالتي لري د برخه کې؟
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایلې ډیره ښه راوځي. مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځینې په نورو چارو باندې مصروف وي خو ډیر ورته وزګار نه دي. اکثریت یو نظریه یو فکر د یو ایجاد په اړه باندې زور سره همغږي کوم مشوره ورسره کوم.
د ادبي بهیر یادونه مو وکړه په ډیری ولایتونو کې ادبي بهیرونه په تش په نوم باندې دي کنه یا یو غونډه در سره کې بیته یا ځوانان بوخت وي یا زمینه نه وي برابره؟ انستا مخکې پلان یادونه مو هم وکړه یوازینی شی چې دوامداره ساتل کېدی شي یا د ځوانانو د راټولېدنو یوازینی ادرس هغه ادبي بهیري. دغه ادبي بهیر مو فعاله دی او راتلونکي کې کوم پلانونه لري مشخص کېدونه وکړي؟
متاسفانه هغه بهیر چې مونږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زمونږ هم درېدلی و. خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې مونږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعه هم نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې مونږ عملي ګامونه اوچت کړو. ځینې کارونه ابتدایي کارونه مرته کړي دي. دا فرهنګي مرکز به دایي چې هغلته به مونږ د ځوانانو نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځینې پروګرامونه نیسو. مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن ښیو، هغلته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو، د ژورنالیزم د عملي زده کړې باندې به کار کوو او دا به یو داسې فرهنګي مرکز دي تر څو هغه ځوانان چې دې برخه کې د کار کولو لیواله دي هغلته به راټولېږي، هغه خپله کړنې فعالیتونه او چارې به ترسره کوي. او د دې تر څنګ چې اوس وخت کې په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی، مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې باید د دې پرانیست وکړو چې موږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو. هغه به داسې مرکزي چې ډیر ځوانان مطالعې دپاره مطالعې ته د هڅولو دپاره موږ هغوی ته سیمینارونه ورکوو، لنډې ویناوې ورته کوو، یعنی دوی هڅوو چې څنګه ډول باندې موږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې. او یو مرکز به داسې جوړوو د کرایي کتابونو چې ډیری ځوانان دي د مطالعې علاقمندان دي خو دوی نشي کولی یو کتاب باندې پیسې ورکړي، موږ هغوی ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه ویوسی دی ویونه دوه ونوی ادي میاشتو د پاره ویوسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمتي چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی. بل په داسونه حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زده کړی کوي هغه ته هر سیمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي، نو دې لپاره چې هغه مالی توان نه لري هغه هم هڅولي چې کتاب او لوستو لیک سره ناسی او دا برخه کې رشد وکي، نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 لس یا شل کتابونه د غینه اخذ وکي، غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوک تیزونه لیکي یا علمی رسالې لیکي یا په علمی برخه کې کار کوي. نو دا سید یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاء الله د افتتاح ولرو.
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر سرګندونې د ده د هڅو او فعالیتونو په اړه اورېدې. د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او له کتاب سره د خلکو د لږ مینې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیستې.
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تشه تر یو ځایه پرې حل شوې ده خو بسنه نه کوي. په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 15 کلونو کې نه دي چاپ شوي. خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي، ژباړل شوي دي، تحقیق شوي دي، څېړنې شوي دي، راټولونې شوي دي، په هر برخه کې، په تاریخ، ادب، طبیعي علومو او نورو برخو کې. البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو، ادبي کتابونو او نور برخو کتابونو کمی احساسیږي. دوه دلیل دی، یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چې چاپېږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خپرندویو ټولنې چاپوي یا فرهنګي ټولنې چاپوي، تر هغو پورې ور ورسوي. او دوهم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا ښیي چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالیو کې د پښتو کتابونو تشه احساسیږي. اصلا په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړ شي، د دې لپاره باید د حکومت په سطحه داسې پالیسي جوړ شي چې تبلیغات وسي، سیالۍ جوړې شي، د هغه لپاره ډالۍ جوړې شي، ځوانان وهڅېږي کتاب لوستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعې وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې شي چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ شي، په فیسبوک کې یو یو موضوع یا یو مطلب یو کتاب راخیسته کېږي، هغه خپرېږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی، په ټویټر کې مصروف دی، د ځوان دپاره باید پلان فیسبوک ته داخل شي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل شي، ټویټر ته داخل شي، تر څو هورې دی وکولی شي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت شي او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا به پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څرنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، شاعرې کائنات تنها دا شعر آزادي رډوي ادبي مجلې ته راستولی دی، له دوی څخه اورو.
غزل دی چې له حالاتو لرم ویره خفه کېږم، له حالاتو لرم ویره خفه کېږم، زه له ځانه په تا ډېره خفه کېږم. که دنیا مې هېروي پروا مې نشته، که دنیا مې هېروي پروا مې نشته، خو له تا که شومه هېره خفه کېږم. د ژوند هر یو ورځ مې تا سره خوندي دی، چې نه کړې رابرسېره خفه کېږم. یو ځل خامخا د دوی له قصته راشه، خلق خان دی چار چاپېره خفه کېږم. د دې ځالو مرغۍ والوتلې لاړې، او زه هغسې یم ګېره خفه کېږم. دا یاران به دې بیا کوم وخت ته په کار شي، چې په تا شي سخته تېره خفه کېږم. کائنات خپل وړوکوالی مې رایاد شي، زه چې وینم ټال او بېره خفه کېږم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کیسو په اړه بحث ته مخه کوو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د دوه لیکوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یو یې ګڼې کیسې لیکلې دي. یو ډاکټر محب سخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګې، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینواره دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه یې د لنډو کیسو اته ټولګې چاپ شوې او یو مجموعه یې هم په دې ورځو کې چاپېږي. لومړی به سولمل صاحب له تاسو واورم، کیسه څرنګه لیکئ؟ په سوجي پسې ګرځي کبل لار تعقیبوي
سوجي پسې نه ګرځم زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم زه چانه شاید دغه یو خاص قصه واورم یو واجب غریبه ام دا کیسه کېدای شي منظور به دا نه دی چې هغه هماغه قصه قصه کوم هغې نه یو شی ما ته یو څه راکاندي یا یو پیښه وګورم یا یو ایډیا واورم نو مختلف شیان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اړباسي چې کیسه ولیکم
زغم صاحب ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه ده
زما تجربه هم دغسې ده چې معمولا د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم یو فکر راسره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کرکټرونه او بیا هغه کیسه کوم او کله کله داسې هم شوي دي لکه سینما سب چې وایي مثلا یو تو کیسې مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي البته توم نه یې هغه دی خو بیا نور نو تخیل ور سره ګډ شوی دی خو اصلي پیغام یا اصلي خبره هماغه خاطره کې وي
زغم صاحب یو شمیر کره کتونکي دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپله په موضوعاتو پسې ځي او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي دا تجربه تاسو کړې
ولې نه خو خبر هم ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني درک کوي هغه د دې په افکارو باندې اثر کوي نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکړي بیا د غینو وروسته کیسه جوړېدای شي
سولمل صاحب زغم صاحب باسره هسته اشاره وکړه کرکتون کې نور حواس هم ډیر مهم ګڼي فرزند شامه هست کې دې شي په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي کې دې شي چې یو شی لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي ستاسو تجربه سره
ولا دا د بوی هیڅ خو منه دې تجربه کړی وو د لیدو هیڅ مجبوره کړی نه چې کیسه را مې لیکلې ده دې کې شک نشته وو حواس کې دې سي احساسات کې دې سي چې کیسه وزيږي لیکوال ما اړباسي چې کیسه پوری کی
زغم صاحب ما د شامه هسته اشاره وکړه تر ډیره په شامه هسپانه چې کیسه لیکوال څه درکوي هغه ل ماضي سره تړي او خصوصا هغه کیسې چې نستالجا پکې پیاوړي وي په دې هیڅ وایي لیکل کیږي ان تر ډیره پوری څنګه
ولا زه د تجربه نه لرم چې ما د شامه د هیڅ پرابطه کومه سوژه زین ترغلی وی او هغه می کیسه کړی وی خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلف او حواسو ته باید خطاب وکړو اما دا چې خاص یو بوی د پما باندې کیسه لیکلی وی زه دغه څه تجربه نه لرم
تاسو دواړو زغم صاحب او سلمل صاحب ډیر کیسه لیکلی دي د پیل د وخت کیسه مو له روسي کیسو سره څه توپیر لري زغم صاحب لومړی که له تاسو واورم
ما خو چې کیسه لیکل پایل کړ په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکی اړخونو باندې مطالعه نه وکړه نو یو مخ آماتور وم نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کیسې تخنیکونو باریکیو ته مې پام شو مثلا د مکالمې په برخه کې مثلا د لیدلوري په برخه کې البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو با موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي خو اوس چې ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېرې ستونزې نه لري معمولي ستونزې لري یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوه شوم او مطالعه مې کړه اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته پام کوم
یعنی زغم صاحب ستاسو فرزند د لومړی یو کیسه او د اوس وخت یو کیسه د سې درې اومده فرق چې پکې راشي درې اومده ټکی کې چیرته بیان کړی
والا د سې سخت
ده سخت ده
او یو مثلا دا و چې مثلا په مکالمه کې د دې په مې هغه ته نو چې مثلا هر کرکټر خپلې خبرې باید ولري د خبرو اندازې باید متفاوتي د دې د جوان دو د دوی د سروي د دوی د تجربه سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شي ته ډېر پام کوم.
نو طبیعي خبره ده، نثر هم فرق کوي کنه څرنګه ډاکټر صاحب؟
وو بالکل بالکل نثر خو ډېر فرق کوي. په پیل کې اوس زما یادېږي چې ځینې کیسې مې نسبتا داسې ژورنالیستیک غوندې نثر و پکې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نثر یا ژورنالیستیک نثر یا د مقالې نثر له کیسیز نثر سره کوم توپیرونه لري. اوس نو دغه فرق هم
د اندازې لمخي، مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کی هغه خامخا را اخلي او یا شایسته تصویر ترې وشتي، څرنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
ولاند کزه درته هم شي ورته.